السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتې پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا زهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا زهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتی اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلاجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلاجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمېدو اندیشنی ولاړی کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري. د بریتانیا حکومت ویلي د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې سیاسي بدلون راولي. کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ویلي چې د هندوستان د آنلاین ویزو فورمې ترلاسه کړي. د ازبکستان یوه چارواکي را روانې میاشت د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په خیبر ضلعه کې ځایي اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار اغېزمن سوی.
په سورلۍ چې ډېره شي نو انشاءالله بیا به ګزارار سړی وشي. دوکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاډو والا خپه دي.
د کندهار هوایی ډګر 15 کارکوونکو په ډلیز ډول استعفا وکړه.
معاشات را تر نه کړل نو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو لپاره ځکه موږ سختونه غواړي کور موږ مجبور وسلو چې 15 نفر پر وځای وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کاروانګر وایي هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي خو سم بازار ورته نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور نه شي وړی هر څه خپل خرچه نه پوره کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي روسي خپل زیات تمرکز د سیوردونیتسک او بخمود پر نیولو راټول کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نسبی بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده.
د خبرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ حمله تړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دغه حکې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړي چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف افدا. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هر کله کړه. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد دغه دریز هر کله کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سولې او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅام د کومې ترهګری او مخالفي وسلواله ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو ورستۍ ورځې افغانستان د څو خونړۍ بریدونو شاهد ده. تر ټولو ورستۍ یوه حمله په کابل کې د سکانو په ګوردواري و چې داعش مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفي ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنچیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته واجیست. د کابل د کرتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمېر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دې موږ ویزی وو سپلای نه دی کړی. دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشتې کېږي چې موږ ویزی اپلای کړی وو. زیاتر خلکو کورو په انډیا کې ده، دلته مسافر لري، کوشنیانې په انډیا کې دي نه. دا سړی هم کې پروت بر شوی دي په شهادت باندې رفی، دا د کوشنیانې ټول په انډیا کې وو، دلته نه وو فامیل. داسې دې غوندې تیس پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیل په انډیا کې دي، دلته یو لقمه ډوډۍ یو گزارې دپاره دلته راغلي دي. خو دې خلک ویزي کې راغلي دي، صادر کړي دي، خو دې مجرد خلک دي، امکان لري چې ویزي ولېږي ورته، ولې چې هلته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لاس مسافر دادا کې یو زخمي هم ده، هم مالکانې په انډیا کې ده، دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده.
تماس نیولا ارتباط برقرار کړی چې دغه د مختص ته ویزی درکو او له افغانستان مباسو کې څنګه
سینن هم سره په ارتباط کې نه ویزی کې صادر کړی دی، هم وخت اپلای کړی دی، شپږ میاشتې وخت نه میاشتې اپلای کړی.
که واقعا هم تاسو ته ویزی راشي غواړي له افغانستان ووځي، هم دغه مو وروستی تصمیم دی نو
وزنه خو تاسو کې افغانستان خو څوک هم نه ووځي، ولې که خپل وطن ده، تاسو خپل فکر کوئ خپل وطن کشمیر ده. خو وایي د دینه کې د بازي کوشنیان هلته دي، هلکان هلته دي، فلانه ګولان هم څه یو دوه میاشتې درې میاشتې سره ځي بېرته راځي. اول خو نه ځي کې ورسي، هم خو مجبور ده کې بېرته راشي. دلته زموږ جایدادونه دي، موږ کورونه دي، موږ درانسالونه دي، بس موږ کله پرېږدو.
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دې وروستۍ پېښې، او فکر کوئ چې دوی به د تاسو امنیت ونیولی شي که څنګه؟
نیولی دي، زموږ امنیت ډېر نیولی دي، هم ډېر همکاري موږ سره کړې دي. پرون واکومی شي وي، یا خپلې وي، یا قومانداني وو، د ټولو ارګانونه موږ سره ډېره کومک کړې دي. پرون
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کوي. را روان میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د وی نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفي الله ستانکزینې اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کنفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف له ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکو وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډله ییزه استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره دوی څو ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 میاشت کېږي هغوی هم را نه کړل ماش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 میاشت وو، اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د رفع کولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړی وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي په ډلیز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم کم سوي دي
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکو دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکو دي تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکو په خپل ځایونو دي کوم ځای کې چې کارمندان د ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي
ل کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنې کیږي ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ ل کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریودونیسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي روسي ادعا کړي چې د اوکراین په ختیځ کې یو شهر نیولی خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړي ده بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصيل لسفي ولاستانګزینه
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری حادثه پر سیبردونیسک او باخموت متمرکز کړی دي د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي لدی څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیبردونیسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولې د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نسبی بریاوي ترلاسه کړي خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې ویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردونیسک کې نیواله ناسمه ده هغه زیاته کړي روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیبردونیسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې اوکراین کې جګړه خای کلونه دوام وکړي هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرسته بګرانی وي خو باید له اوکراین سره د مرستي دوام ولري د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې دا او تر اوسه د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو او سم په خبر پښتونخوا کې د ځای وسیدونکو پر سونځو راپور په خیبر زوله کې ځای وسیدونکو وایي په ورستوي کې د دوی کاروبار اغیزمن شوی دوی وایي چې پر تورخم دروازه د سختیو له زیاتېدو وروسته د دوی روزګار ورسره ولاړ شوی دی تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د خیبر زلی اوسیدونکو وای د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچا کاروبار کاوه افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځنې کسان به په ټکسي گاډو کې پیښور ته وړل خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي دوی وای د محل د پاسپورت او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راته ګوکړي نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي
ما نوم حضرت جان دی د لنډی کوتل خیبر ایجنسۍ نه خبرې کوم ګنډه غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې د دې علاقې خلک به ډېر کوزېده ګنډه غوټه ته نو هغه مخه به موږ تجارت به ګنډه غوټه به ځان سره کیسته مطلب صابون شولیا داسې شنې چای شولې اتش شو کنه مت او شیمپو شو صابون شو چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شینه بیراوډ نو دلته به خرڅاول بل دکاندارانو باندې نو مطلب هغه بم بچول کار جوړو پوه شی بو 800 روپے باغ غټل مطلب مونږ به وېوډ او بیرته بم واپس راوډ نو مونږ تبم مطلب ما خام له پله دیاړي کرا وتل و
دین محمد ما دغه ټیکسی دی را سره تورخم تیل ګران دی او بالکل وارن کراتا او گیٹ سخت ہے اس ور لیش تھا او پاسپورٹ ویزا پاسپورٹ ختم نشی بس دغه کار مشکل دی را تا
بس ور لیش ډیر شي
نو ان شاء الله بیا به گزارار سړی وشي. دکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاړو والا خپه دي.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راتک ورته ډیر مشکلات دي، او ناروغان هم څو څو ساته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته اوړي.
نم مناسب ده برباد شنو لساره کې بس مشکلات زید دي. بس مشکل دي تمره وخه غمر زید دا مور دا سره دا راغلی ډاکټر ته د پاس هسپتال دا راغلی او نو چې بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورټ ویزا باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده.
د جون په 19 نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختی د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورټ او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولی چې په دې پوله تګ راتګ وکړه او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمی چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي، هغوی کلداري ورکوي.
ټول خلک چې وینې ګټه کلداري راوړي، کاروبار ډېر په کلدارو دی. نو دا ځکه چې کلداري چته چې خلک ګټه کلداري راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګټه کلداري راوړي، دا شی چې موږ په افغانیو ته قیامت کې خو بیا هم دی کلداري راکوي. کلداري څو درکم
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یواز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتک، سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکړوي.
دلته افغاني په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو. دلته بیخي لږ مېده پیسې، هغه پیسې چې ډیر فرصت ده سوي خراب سوي وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخیستل کېږي هلته د چلش وړ وي.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ییزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې، خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډېره په افغانیو کېږي، خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
د مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالیو کې بیا دا مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي، خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی. لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی، شینوار لوی ولسوالی دی، دغه سیاحو کې اکثر شیونه په کلدار خرڅیږي، که ګاډي دي او که هغه نور اقلام اجناس دي.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي، خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي، خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري، په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندوانې ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی، خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیا نه لري هیڅ شی. کوټونه موږ ته ډېر جوک شروع وګله. خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور ته نه شي وړی، هر څه خپل خرچه نه پوره کوي وګله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنګونه خرابه کوي. اوس دی
د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپل هندوانه بوجه کوټم اخیسته ده، 1000 روپۍ تور کړه ډیپی دا اوس خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا 25 کې تیل دی. تیل خپل موټر مې دراوړم، اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پرمانه ده خو چې څوک نه اخلي بچای خرڅه.
دی ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو که نه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي خریدا کې پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو، موږ ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له 40 افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتار آبي ځمکې کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفي سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوي اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري پوهاوی او مشورې ورکولو له امله سشکل د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سشکل د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی، خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
زکری حکمت هم تاسو ته میسج کوم د هلمند نه د علي د ولسوالۍ څخه. ورور دا مرستې چې راوړل کېږي ټوله پر فلډر والا ویشل کېږي، پر اکسل والا ویشل کېږي. مسکینان دغسې ورته ناستې والا ورته ګوري چې نومې نوشته کېم باره پسې ورک شي والا کې هېڅ شی له ورکړي. ورور د دغه په اړه دې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي فکر وکړي د هلمند نه د علي د ولسوالۍ د بغرا په شا کې دا رقم کیسې روان. موږ ماجد کې دوه نفره دي زه پیژنم چې نومې نوشته کړي دي بیا والا کې شی لیدلی. هله د جمع واسر لوړ پوړو چارواکو ورس.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دلته د طالبانو حکومت چې دا اوس یې نوی اعلان کړی ده چې غنم به په لارش کوي، په لاس مېش کوي، په ټکټرو به نش کوي. دلته خلکو په جریبونو مځکه کرلې دا کړه په لاس کېږي. دوی وایي چې دا به خلکو ته به مزدوره پیدا شي. نو هغه د ټکټرو والا خو هم غریبان دي، دا خو هم لمستې نش کوي، دا پرې پوله باندې نش کوي، نه خو هم مزدوران دي. نو دا خو اوس بارانونه سي یا نور هغه سي تاوان ته پیښي، دا تاوان به بیا دوی خلکو ته ورکړي. ډېره مشکله ده. دې باندې سم غور وکړي، د لوړ پولي چارواکي دې باره کې پلټنه وکړي. ولې داسې کېږي؟ دا خو د افغانانو سره ظلم ده. خلک پرمختګ کوي، دوی بس شاتګ کوي، په لاس به کار کوي. دا خو خپل د کار ورته پیدا کړي چې دوی په خلکو باندې کارونه پیدا کوي. دا هم یو کار ده چې په ټکټر باندې ټکټر والا مزدور یې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111.